مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دم غړی هم د کلیو باندو له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اړه مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دې پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پامرنو کی یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه سره کم پامرنو کی سره کم تغذیه کی سره کم غذا ورکی ورته څنګه ډاکټر ته بوزي څنګه کلینیک ته بوزي او ځنه پورن چې پلور پرتو سیم کې دي. یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې که هغه مریض وي که هغه جوړ وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی حتماً په هغه باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر درانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بې قاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي د پلارو کورنه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا ریوژن د سيدي چې ماشوم باید مېله کار پیدا شي او خزاتمن باید مېله کار وسیږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې ورکو دا شهر به شهر کړه مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي سره کوم چې پاملرنه غوښته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړ شي او واکسین نه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیان خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس هغه کومه چې میډوافین په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي. کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې به په کور کې ولادت کوي او که ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي، نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوې صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې هغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي؟
ښځه غرد چې ماشوم را وي حتی که هغه مثلا وادي نه وي کړی عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. د دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دی کې تغیرات راځي، او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېرې پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې د وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر شي ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونهشي. په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، د باندې ونهکړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، خاص پاملرنه ته ضرورت لري.
بله، ولی په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغوی دغه د پوهې سطح یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطح یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته باید دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، د خپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي. د ښځو سره
دلته څومره عقده رامنځته کېږي؟ دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله، که سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله ورندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې همدغسې نه راپیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا عین کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپلو لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپلو اندرانو سره. او دا کور کې خدا خواښ باید داسې فکر وکړي چې زما لور لرمه نن، که دا زما ګور ده د بل کور نه راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، پاینده کې د هغې اولاد هم دغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟ چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره. څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کره نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لور باندې دغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوئ. همیشه کوشش کوئ چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوئ چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوی دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دی آباد. که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه روي وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهرس دي، مور ته یې باید ورته ور وښيي، ورته وایوي. نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبید احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنی باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګین ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ، هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، له دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دی ورو خزی او دی نارو خز ترمنځ باندې متضرره دا هغه هر خبره غټه ونخلی تشویش ورته ونی کی اول خدا دا چې هغه په خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما قضا او قانون دی خپل مړي ترته شي د حل لار ورته پیدا کی که به هم کې کی دیش مثلا د خپل 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 خوخ سره کې نه خپل خسر سره کې نه خپل ستونزه ورته وي او په آرامۍ دا غوښتنه وختنه کی که به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین ته کله چې اوسه دا خپل خدای مې ربان دې مشکلات به حل شي مونتا د سینې شې چې وایي خاصه یعنی د سکارو ته لاس وي چې یا د سبب دې د مرزې شي پر وړاندې تکلیف وخت شي یا خپل حساب د چې وو خو ځینې خدمات دې لیدلې دي اته کورو کې پین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړل یا به دا دې مګه کان دا وړاندې نه خوړل یا به خپل راګ د لاس وڅول وي دا څه کې شنو مړی ځکه چې دا کوم دي چې دا د ناکام خلکو کور نه دي چې ماشین به دې بل خلک د پښون کې ناکام دي دا کار به دوی کې او صدا به درته کې او د خبرو اته روزدار باندې یو هزار پیدا کې کې دې شنو خپل کلار کور سره د خبرو شته دا هو حمایت الله سکی هغه مشان راشي د مشان سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو دا غیلا د کوس مو د سنه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم ملما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټر لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغله نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په خار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ د سه یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته د غینا زولاړه مکتب ته عمل تب کابل خار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړی و درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم ا ما تصمیم هم دغه سه و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته یو موټیویشن ورکړای و چې زه باید ډېر درس وایم ته سوچې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه سه شول زه استاد شوم غلطه
ولې مو چې استاد شه د دې لپاره چې پلار مو هم استادو
اصل خبر دا سه و چې رښتیا وی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه څه پیښي چې یو رشته ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي نو بیا هغه ته ما وی چې اوس خو راغلی بل کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې د پانځه سم وي نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا پم دې مفکوره مخته ولاړم هغه او هدا ډیر هدا نتیجه مو ورکړه.
تاسو ول چې لزرات سره علاقه نه و نو لڅ سره علاقه و تاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي هغه څه شایان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه و منلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکمه
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول کنه، سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون که ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده، حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې و هغه کوم خپل عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاسترارو نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوالو پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخرو که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اولو کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې پخپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګې و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به تکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته دی ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزده ک چې په افغانستان کې متوی هدا کوشش وکړي چې شروع کو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکاناتی مساعد نه و چې هغه مو دود وګرځو سفرونه مې هم ډیر وکړ ورکشاپونو کې ګډون وکړ ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسو د ازادي رادیو د ملما ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ
تاسو د کچالو یادونه وکړه شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول مثلا زما خپل په یاد دي چې املوک دا په افغانستان کې نه کله چې مش پاکستان ته لاړو هلته لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دي یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول داسې ستاسو کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړی وي
تابان تابان سره چې یو بل ملک ته ځي هغه ک استاد وی ک د دولت کوم بل چارواکی وی یا حتی مثلا یو تجار وی یا یو عادی کس وی نو سره چې یو بل هوا ته ځي هغه ته یو شی ګوري هغه ک مثلا د اجتماعي لحاظ وی یا مثلا ک تخنیکی وی یا کوم نوی ټکنالوژي وی هغه راوړي سره افغانستان ته مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په اخر کې رواج شي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاس راوړنه و چې تر ډیره هدا مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل الته انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې و نو همداسې ځینې تخمونه و مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډیر ښه د پروتین منبع ده غوخه سره مثلا هغه کوي رقابت کولای شي هغه غریب کسان چې مثلا غوخه نشي اخستای استفاده کولای شي د غوی د پروتین ضرورت پوره کی نو همداسې په هر رشته کې طبعا سره یو شی راوړي او استفاده کوي په افغانستان کې یا په هر واد کې
په پوهنتونونو کې په خو دا شکایت او چې اکثر استادان لیکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه ده پوری حل شوی او تاسو په خپل په دې برخه کې کې څکار کړی وی هغه مو وایست
دا ستونزه رښتیا هم وا کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنۍ هیوادو کې درسونه ووي حقوقي نوی کتابونه راوړل ډیرو یې وژباړل نوی ټکنالوژي معرفي کړل نو دا دا لړۍ دوام لري وو سمځینه کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبکی نوی کتاب خپور کی نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو کوم مفردات د مضامینو چې وو هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډیره هدا دا شی وو خو د دېدونه به هم سترګ نه پټو چې ځینې ډیر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډیر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډیر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکړم نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته پلاس خو خو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه خیګړې چې دوی لري دغه مشکلې شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردان به خپل کار کولو. کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم، هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه، شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمي آدرس دی چې یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلودم. نو د ټکنالوژی نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانه احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل و ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به امغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید امغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم واچه، یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ویم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما پخپله نه و لیدلی، ما پخپله هغه عملي کړی نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوي ټکنالوژيګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، هم کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېر مننه استاد
سلامت اوسئ
تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھبارا بارا چیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور پلار خدمت می کریوان دغسی تو پی کالا را کریوان زخم خاص تو زر پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو ناممکن کار ممکن ول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج لستا گچل ماس دا وڑل ماس دا تا چی کرا ناستم دا سی کلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم کشش زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ہر تھاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تھاوان منم زدہ غی وش کل یاری کوم سمجھ دمین غماست بدوائی کوم وایت می ولی تنگ وی آرا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوی آرا زیارا سمانا یار چدا کار کوي گٹ د دیس د 6000 کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم مات سو سمات سو زرد هاي لي پشان کلا مات سو سمات سو نست یاری دا وس دیس ما دفا خپل جانان می پشی وای د شان دفا ولی می سنگ سبیا تھولاڑے تھولاڑے وہی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھی سد چائے سوئی لی دی سرگی دسرے بیا دن شر لی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خپل می پزانو کھڑل مین سو مم ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر میزوانی غم خړلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا
سیالی کول گرانا کول گرانا و غماز ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی بوجو نوڑم درد نوڑم ستاپ سر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لش پما نظر کوا شکولا دیو سفیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلا و جگر خون منم مجلون منم